د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب امیر مو دا خبری غړې د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته پاره وړاندې کوم. تخنیکی همکار په لوشره سره دا تاسو ته بلنه درکو چې دا خبری غړې ووري د دنیا له حال ځان خبر کې په سر کې پام وکړي د دې محل مهمه خبر نوته. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د ترهګرۍ ضد عدالت په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته د لومړیتوب ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځني ختیځ په دوره دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان ډوکیټ مشال لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو.
ڈی سی کورٹ کم دیا گا 9 بجے اوپن کیس افتر 9 بجے لما خزا دے ڈی سی کورٹ سے پیش کرے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے اور منظور ویٹ ہوا دے نو سو کمل تاظر نے دی بس خاموشی پیش کرے دے وہ رضے فیزیکل ریمانڈ آخر سے دے.
د منظور پښتین یو بل وکیل مصدق خټک ویل چې عدالت ځکه پښتین په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو چې پر نوموړي د روان کال د اګست 13 له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد د خبرو کولو تور خو د ده په خبره د عدالت ویل چې تش په تقریرونو څوک پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي سپارل کېدی. د پاکستان پوځ مشر د بهرانیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصله په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو هیواد ګټو ته په پام کړی ده. د پوځ د اماړي کو ادارې ISPR پر خپل ویب پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې جنرال سیمونیر د دسمبر په 6 په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ناقانونه بهرانیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغېزمنوي. نوموړي دعوه وکړه چې بهرانیان په ډېر احترام ستنوي. دا لومړی ځل ده چې د پوځ مشر د بهرانیانو د ایستلو د حکومتي پریکړې په اړه څرګندونه کوي. د پاکستان حکومت د روان 2023 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناده بهرانیانو چې زیاتره افغانان دي په زوره د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 مشال رډیو ته ویلو چې د نومبر له لومړۍ راهیسې د دسمبر تر 4 تر 4 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلع مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال رادیو ته ویل چې په 4 ورځنی کمپاین کې به تر 50 کلو کم عمره څخه د پاسه 70,000 ماشومان واکسینوي. د ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې دا یو ځانګړی کمپاین دی چې تمرکز یې د میرامشاه او میرعلي سیمې دي ځکه چې دوی په وینا دلته د پولیو وایرس خور شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې ویس به د دسمبر په 1 اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي جولی تاوارس ویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د دسمبر په 6 مشال لډیو ته وویل چې دا لاره د دواړو خواوو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د دسمبر په 15 پر خپل خاوره یو لوحه یا ساین بورډ لګول غوښتل چې افغان طالبانو یې پر ضد د اقدام په توګه د تورخم دروازه وتړله. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څیړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ د دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. او د روسیې ولسمشر پرون د متحده عرب اماراتو او سعودي عرب سفرونه کړی دي. ولادیمیر پوتین خپل سفر له متحده عرب اماراتو څخه پایل کړ. هغه د متحده عرب اماراتو له ولسمشر محمد بن زید ان نهیان سره ملاقات وکړ. نوموړی وروسته سعودي عرب ته ولاړ چې هلته سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ. پوتین وویل چې د روسیې او سعودي عرب تعلقات هغې کچې ته رسېدلي چې تر دې وړاندې کله هم نه و رسېدلي. د نوموړي د دې سفر هدف په منځني ختیځ کې د روسیې حیثیت لوړول دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. دا مشال لډیو د اوریدونکو تاسې خبري ګړی اوري. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ شو. دغه یو وکیل وایي
دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره من خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، د دې ملک ته پوره من فضا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د څاڅکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی. راپور پیلرو د کراچۍ له دوو زندانونو نه یو شمېر نور افغان کډوال خوشي شوي دي.
خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والام تنګوي، بغیر کاټ والام تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي زر، دوه زره، درې زره، پنځه زره، شپږ زره.
د بره جنوبي وزیرستان ضلع درې مسجدو جرګې په پوځي عملیاتو کې د ړنګ شو کورنو د معاوضې غوښتنه کړې ده. په دې اړه رپورټ لرو. د مومند ولس وایي دوه ډیمونه په ځمکه جوړ دي، خو هغوی له بجلی بیا هم محروم دي.
یعنی سلوریش گھنٹوں کی دو گھنٹے بجلی شپے پاتا بجے بجلی راشی نو پاتا بجے بانی پا بجلی بانی بے سوک سکی زکا چھے زمان کو ضرورت چھے مازیگر کی پا سہر کی چیر اوبا پیڈا کیشی مال پی خڑوب شی دو کور دا پار اوبا ڈا کیشی.
داو نو ریپورٹونا پا دی خبری گڑے کی بدرگا مکڑے. دا هم د خبرونې رسر رپورت. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوی او د اوو ورځو پریمان پولیسو ته سپارل شوی دی. عدالت په پریکړه کې وویل چې منظور پښتین د روان 2023 میلادي کال د اګست په 13مه له اسلام آباد سره نږدې په ترنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې. خو د منظور وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په ویناګانو څوک پولیسو ته جسمانی ریمانډ نشي حواله کیدی، خو عدالت دا خبره رد کړه. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
اووم دسمبر د اسلام آباد انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اوو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو پرلت ته وینا نه پس په 14 دسمبر د پولیسو لخوا نیول شوی وو او له هغې پس لا درک وو. نن پولیسو په داسې حال کې عدالت ته حاضر کړو چې د عدالت وخت هم لا نه و شوی، او د ده ټول وکیلان او د غورځنګ غړي هم عدالت ته نه و راغلي. پولیسو عدالت ته وویل چې منظور پښتین په 13 اگست په ترنول کې جلسه کړې وه چې د هغې نه پس انټي ټیریزم ډپارټمنټ لخوا پرې مقدمه شوې وه، ځکه د ده 15 ورځې جسماني ریمانډ پکار دی. د منظور پښتین وکیل مصدق خټک عدالت ته وویل چې په دې کیس کې د جسماني ریمانډ ضرورت نشته، ځکه چې پر امن جلسه کول د هر چا حق دی. دا عدالت وویل چې په بلوچستان کې د منظور پښتین په ګاډي ډزې وشوې او له هغې پس دی اغوا شو او نن یې درې ورځې پس عدالت ته حاضر کړو. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او دی په اوو ورځو جسماني ریمانډ هغوی ته وسپارلو. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو بل غړی امل خان اډوکیټ وایي چې ده او د غورځنګ غړو پرون ټوله ورځ د منظور پښتین د حاضرېدو په انتظار تېره کړه، خو عدالت ته یې را نه وستو او نن یې د دوی د راتلو نه وړاندې عدالت ته حاضر کړو. د مشال لډیو ته وویل
بیگم د تبا دزا سره شوم ټول ورځ می تیر کړو نو ځکه چې راکې مو څو هغې سار وختې پېښ کړې دي ټي سي کورټ ته، تاکي ټي سي کورټ څنګه دی غنو بجې اوپن کېږي فرانو بجو لمه خزادوي ټي سي کورټ ته پېښ کړې وو وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیستې ده او منظور بیا ته وړه ده. نو یو څوک مل تحضیر نه دي، دوی بس په خاموشي پېښ کړې ده وو ورځې فزیکل ریمانډ اخیستې ده.
په 13 اگست د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو په سیمه کې ترګرۍ خلاف جلسه اعلان کړې وه، خو نگران حکومت اجازت ورنکړو او دوی په ترنول کې جلسه وکړه. د هغې پس د غورځنګ د مشرانو خلاف مقدمې درج شوې او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په شمول یو شمېر کسان ونیول شول چې وروسته په ضمانت خلاص شول. منظور پښتین په 16 دسمبر په چمن کې د مرکزی حکومت لخوا د سپین بولدک پورې تګ راتګ لپاره د پاسپورټ لرلو شرط خلاف پرلت ته وینا وکړه او له هغه ځایه تربت ته په یو بل پرلت کې د ګډون لپاره روان و چې ډزې وشوې. د غورزنګ ویان وایي چې د ده په موټر ډزې شوې دي، خو د چمن ډپټي کمشنر وایي چې د منظور پښتین ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې. دې له هغې پس ونیول شو او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نیول کېدو او سهار وختي عدالت ته وړاندې کېدو په اړه په سوات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او قانونپوه عطاالله جان اډوکیټ چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي، ګنې دې به داسې نه نیول کېدو. د پدې اړه مشال ډیو ته وویل،
نو په کار خو دا و چې دغه اف آی آر کم کې چې منظور نن وړاندې کړی، په دې کې د مخکې نه خلک په ضمانت باندې آزاد شوي دي. زما خیال چې په دې کې داسې څه د ریکوري خبره نشته چې ته ورځې کسټډي ورکړي. که خامخا دوسو خوشحالول غواړي، نو په کار ده چې ورځ کسټډي ورکړي. دلته عدالتونه هم هغه شان آزاد نه دي څنګه چې په نوره دنیا کې دي، او موږ بار بار دا خبره کوو چې موږ پوره امن خلک یو، خو دا اداري چې دي، دا ریاست چې دی، دا د دې ملک ته پوره امن فضا چې ده، دا خرابول او بربادول غواړي، دو جنگ له دوام ورکول غواړي، ځکه چې په دغه کې د دو ګټه ده. دغه جنگي اقتصاد چې دی، په دې باندې د دو ملکونه چلیږي.
سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د منظور پښتون په نیول کېدو خوشحالي څرګنده کړې ده، خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې تر څو پورې په ملک کې قانون په ټولو خلکو یو شان نوي عملي شوی، نو داسې پېښې به کیږي.
بلوچستان کوم خلق دی او د خیبر پختونخوا کوم خلق دی، د دې سیاسي حکومت ترجمانی چونکه په فیډریشن کې نشته ده، نو دو محکمو د پاره سکم په دو وخت هایبرید رژیم چلی ډیر اسانه ده. هغه بلوچستان سمندرونه سی په جنونو کې بند کی، نو نه د عدالت تپوس کوي او نه سکم د قانون او آئین تپوس کوي. بل طرف ته که پختنه دی، هغه کسه د حق خبره کوي، د رښتون خبره کوي، د جنگ خبره کوي، د جنگ خلاف هغه وچتی، هغه هم حشر مغه لګي
په 15 دسمبر د پښتون ژغورنې غورزنګ د منظور پښتین د نیول کېدو خلاف د ملک په بېلابېلو ښارونو کې احتجاج کړی وو چې نور ملتپال ګوندونه هم پکې شریک وو، خو په ځینو ځایونو کې دوی ته د لاریون کولو اجازه نه وه ورکړل شوې او احتجاج کوونکي د پولیس لخوا نیول شوي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رډیو نه خبري غواړم. په شمالي وزیرستان کې د پولیو او نورو ناروغیو ضد د ساسکو ورکولو لپاره ځانګړی کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین به تر توره پورې دوام ولري. په سیمه کې د صحت محکمې چارواکو ویلي چې دا پولیو ضد ساسکي ورکوونکي ډلې به په کور ګرځي او په مخصوصو سیمو کې به دا کمپاین ترسره کیږي. دا له هغې وروسته ده چې په سیمه کې جرګې په پولیو ساسکو ورکولو باندې بندیز لری کړ. دا په داسې حال کې ده چې په روان یعنی 2023 میلادي کال کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ شپږ پیښې ثبت شوې چې څلور په خیبر پښتونخوا کې دي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان صحت محکمه او ځلې انتظامیه په وینا، شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګوزړن شیری او د ماشومانو نورو ناروغۍ زې د تو ورځنې مهم د پرون دسمبر شپږمه نه پیل شوه دی. مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه اویا زره د پنځه کالونو نه کم ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ سره سره د نورو ناروغیو ضد ټیکې یا ستنې لګول کیږي. د صحت محکمې او ځلې انتظامیه مشران وایي چې دغه ځانګړی مهم دی چې میرامشا، میرعلي او خواوشا کې به کیږي، چرته چې د پولیو وایرس خور شوی او کور په کور به ټیمونه ګرځي. دا د هغې وروسته چې اوتمانځای جرګې دغلته د څو میاشتو نه احتجاج پر مهال په پولیو ساسکو بندیز لګولی وو، خو دوه ورځې وړاندې یې هغه بندیز بیا ختم کړ او انتظامیه سره یې د مذاکراتو پړاو پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی وویل چې جرګې سره مذاکرات دوام لري. مشرانو پولیو بندیز ختم کړی. په روان مهم کې ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ضد به ټیکې لګول کیږي.
دا د مونږ ایمونایزیشن کمپین دی. ماشومان چې کم دي 5 سال پورې دغه مختلف چې کومې بیماریاں دي، پای کې میزل ده، ټی بی ده، ټیټنس دي، مختلف بیماریاں دي، د هی ویکسینیشن به کیږي. کوشش ته چې مونږ هر یو کیر ته ورسیږو او هر یو ماشوم ویکسینیټ کو. دا یو اپورچونیټی دو نارت وزیرستان د پورا، ځکه چې خلک سره دومره ریسورسز وینه چې ریفیکس سنټر ته ورسوي. ویو هر یو بچی به هغه ویکسینیټ کوي. دا زموږ ټارګیټ دی. خدای کې والدین لم دا خواست دی چې هغه خپل ماشوم د ټیم ته اویلیبل کی، هغه روبوسی او هغه ویکسینیټ کی چې یو صحتمند ماشوم وي نو هغه به یو صحتمند مستقبل ضامن وي.
پاکستان کې روان 2023 کال کې د پولیو یا ګوزن ناروغي شپږ کیسونه راغلي او تیر 2022 کال کې پاکستان کې ټول شل ماشومان پولیو ناروغي وهلي ول. د پولیو مخنیوي او صحت محکمې چارواکو ځایي ولس نه غوښتنه وکړه چې دغه مهم کې د ټیمونو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان د پولیو شیری او نورو ناروغیو نه د ژغورلو لپاره ماشومانو ته ټیکې ولګوي، د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
سم له کراچۍ نه ریپورت لرو. د کراچۍ له دوو زندانونو ګڼ شمېر افغان کډوال د دسمبر په 15مه خوشی کړل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشی شو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار ته هم ویلي چې هغه 420 افغان کډوال هم له زندانونو خوشی شوي چې قانوني اسناد درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولې ول. د ده په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي، بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي او هغوی ځوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي، ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته لیږدوي. نور تفصیل له کراچۍ نه میاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویلي چې د دسمبر په 15مه نور 114 افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې 15 ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې 400
سید عبدالجبار پوینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا 2500 افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر په هغه کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا به عدالتونو ته وړاندې کړل، بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې 60 افغانان د ستمبر په 15مه خوشی کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د 9 نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال، د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خوري حبیب الرحمن د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغزمن شوې دي او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډیر تنگ شوی یو. دلته خلک د خپل د کورونو شیان، بلستنې، کمپلې، بالشتکان، یخچالونه، پکې هر سامان راوړي بیخي تر نیمه بیه مکته زی. هیڅوک یې نه اخلي. سندیان اخلي سی هغه جای په جای دی، بلوچیان اخلي سی هغه جای په جای دی. د موږ خپل مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنګ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای. خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده، کاټ والا تنگوي بغیر کارت والام تنگوي پولیس د خپل چای پانی غوړ زر 2000 3000 5000 6000
بل خو د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سن پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وايي پسند کې څوک هم نه زوروي د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دی بیرته واخلي خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وای د بیا اسناد بهرنیانو ایستلو دا کار به جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا شانګلی ته تللې نوموړی هلته د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال ویلي د پاکستان ولس دا وخت د سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، بیروزګاری او ګرانۍ پریشانه کړې او سیاستوالو د خلکو اصلي ستونزې له پامه غورځولې او په خپلو کې په سیاسي جګړه بوخت دي. بلاول ورکرز کنونشن ته وویل کچېرې دوی په اقتدار کې راغلل زلمو ته به روزګار برابروي او لملک به گرانیم ختموي او بیروزګاری به هم ختموي. بلخوا سړنکاران وایي چې پاکستان پیپلز پارټي په ملکن ډیویژن کې مشکل ده چې بریا عمومي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د دسمبر په 8 نیټه د ضلع شنګلې پاکستان پیپلز پارټي لخوا جوړ کړی شوی ورکرز کنونشن چې د موړی کلی کې جوړ کړی شو، ورته د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا کې ویل چې پاکستان پیپلز پارټي په تیر وختونو کې عام ولس ته په سیاست کې ځای ورکړی او دا ناره لګولې چې د طاقت سرچینې عوام وي. دوی ویل چې تیر حکومتونو د پاکستان معیشت تباه کړی، ګرانی بیروزګاری زیاته ده، ملک عوام په مشکل کې دی. زبا بل چاہتا نہ گورما نہ بد اچانا مرستے گواڑم ستاسو نہ مرستے گواڑم ددی وطن د زلمو نہ مرستے گواڑم ددی وطن د مشران نہ مرستے گواڑم سستا سر لوس کو چی پورا منصوبہ دا پنج کال کی دن نبا کما چی زمون اوستاسو تنخواگان دی دبا دو چند کوم
انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دگنی کریں.
دین اڑان دے دا پاکستان پیپل پارٹی ضلع شنگلے یو محقق ابیر سلطان پخوانی داخلہ چارو وزیر او دا پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری تا دا ضلع شنگلے د ولس ستونزو کې ویل چې د شنګلي خلک له بیروزګارۍ له وجې د ملک په بیلابیل سیمو کې د کوئلې په کانونو کې پر روزګار مجبور دي او چې کله هلته پیښو کې مړشي نو بیا د تپو څوک نه وي.
زمونږ د کوئلې خلک چې کوم دي په کوئله کې هر کال مري، هر کال سلويخ مړي راځي میاش پسا او تاسو ته معلومه را چې هغه دلته بیا هغه هلته تنظیم نشته دا غوډه پر هغه سہولت نه ملويږي. مونږ به ورشا مبرشا باچا جراغلې زما خبره به غوري مخې ته بشیر کوي چې زمونږ د کولې نه کان زمونږ د مزدور د غریبو ته ګوجر قوم د عوام دا خبره په زرباد کې په دره کې په حال کې ورځي چې زمونږ کم مزدور چې کمال ته مړکیږي چې دا هغه په اسان راځي دا هغه پاره دا هغه پړ دا ملويږي.
په داسې حال کې چې تیر دریو عام ټاکنو کې د پاکستان پیپل پارټي دوارانو سواد چنگلا او بنیر کې نه د قامی او نه صوبایي مقابلې ګټلې او سشپارس کال پس د پاکستان پیپل پارټۍ قامی مشر شانګلي ولسته ورغله. دغه پارټي به راتلونکي ټاکلې چې د فروری پاتمه نیټه کیدونکې دي بریا عمومي. دغه سوال جواب سواد کې اردو ورځپاڼې او مقامی ریډیو خبریال فضل خالق صدا سي ورکړي.
زمونږ د وطن کته سو خیالو کې د ټونل لوی استو چې کوم د نو هغه د بیروزګاری په صورت کې ده او د ځوانانو د پاره د ناری خو تقریبا ټولې پارټیانې لري خو عملی کار چې دی نو هغه په نظر باندې ناراضي. نو کچېرې دوی داغې د پاره سهلې زلي وکړي نو زه بیا به خپله خبره کوم چې د لوی مقابلې نه پس کچرته یو سیټ نیم ترلاسه کړي نو یبه کنه ممکنه نه ښکاریږي ځکه چې دلته کې نور سیاسي قوتونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون دی یا جمعیت علما اسلام دی داغې په مرکزي سطح باندې د اتحادونو خبرې روانې دي او که هغه اتحادونه دلته هم وشي نو بیا به دې ته خپل سیټ ویستل ډېر ناممکنه غونته.
په ملک کې د عام ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن د فروری 8 نیټه ټاکلې چې له هغې وروسته ملکن ډیویژن کې بیلابیل سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره جلسې او الیکشن کمپاین شروع کړي. بعض پارټیانو پکې د قومي او صوبایي سملو ټاکنو لپاره امیدواران نمونه هم اعلان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې په دغه هیواد کې به عام انتخابات د 2023 کال د فبروري په اتمه کیږي. د دسمبر په اوومه په پاکستان کې د رای ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې د ټاکنو کمیسیون مشر ویلي چې د حتمی انتخاباتي نوملړ د چاپ او لیګلو کار بشپړ شوی دی او د انتخاباتو مهالویش به په څو ورځو کې مخې ته راشي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په وروستیو کې په پاکستان کې داسې ګنګوسې خپرې شوې او ځینې سیاسي بیانونه مخې ته راغلل چې ښایي د نامنۍ پیښې پر انتخاباتي کمپاینونو اغیز وکړي او یا انتخابات بیا وځنډول شي. احمد شاه زمي په خپل راپور کې د پاکستان په ځینو سیمو کې پر انتخاباتو د روانې نامنۍ اغیز ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر پر اوم په خپل پیغام کې پر ولس غږ کړی چې د 2023 کال د فبروري پر اتمه دی د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې د ټاکنو کمیشن به پر خپل وخت د سولیزو انتخاباتو کول باوري کوي. راجا دا پیغام تر هغه وروسته خپور کړی چې د دسمبر پر 15 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو کولو پر وخت د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان له نامنۍ سره مخامخ دي. نوموړي په داسې حالاتو کې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر امکان شک څرګند کړ.
ڈیرا اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس
پر ڈیرا اسماعیل خان، ٹانک او لکی مروت کے حس پولیس نشتا. دشپے پوگ دو کے داسی میں دوسلا والو پولکا کیوی او دوراز بیا پولیس راشی. آیا پدا سے حالاتو کے انتخاباتی کمپائن چلول کے دیشی
انتخابی مہم چلائی جا سکے گی.
فضل الرحمن زیاته کړ چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغوی د ګوند یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې سربیره د پاکستان پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کندی د دسمبر پر 16 له ای آر وای نیوز ټلویزیون سره د وی مرکې پر مهال ویل چې په ډیر اسماعیل خان کې ځای انتظامی د دوی د ګوند مسولینو ته ویلي چې تر ماښام وړاندې د خپل انتخاباتي کمپاینونه سرته رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر پر 8 له جیو نیوز ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ ستونزې سته، خو د نوموړي په وینا په هغه هیواد کې تر دې وړاندې حالات زیات خراب شوي خو بیا هم انتخابات شوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر پر 15 د پاکستان د کورنی چارو نگران وزیر سرفراز احمد بوکټی هم له دنیا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته به د راتلونکو عام انتخاباتو ترسره کولو لپاره بشپړ امنیت ورکول کیږي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 14 په ټول هیواد کې تر 2,00,000 زیاتو پولیسانو د کمښت پوره کولو لپاره د رای اچولو مرکزونو د باندې د پوځ او ملکي وسلوالو ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړه. بوکټی پر دې مهال زیاته کړه چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنیز کمپاین لپاره د غونډې تر تنظیمولو وړاندې له قانون پلي کوونکو ادارو سره همکاري وکړي. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وایي چې دا ځل امنیتي ادارو هم ژمنتیا ښوولې چې راتلونکي انتخابات پر ټاکلي وخت وکړي.
د لائن جنبی یا د امنیت د وجه نبی انتخابات زندئی مداغت سره به بهر تاثر هم دا ځي چې رګنی ملکی حالات چې دي دا واقعي ٹھیک نه دي. ابل دا چې انټرنیشنل کمیټمنټس هم دي چې را پاکستان کې پکاري چې پټایم باندې انتخابات شي کمپین هم روانې دي. نو ځکه زه هم چې ادارو باندې هم داسې یو فشار دی چې را او وخت باندې دي انتخابات کې او کم چې د ولس په خوخه حکومت راشي هغه ته دي چې کم دي اختیارات حواله کړي.
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغه وروسته د نامنۍ پیښې زیاتې شوي چې کله د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ شوی اوربان د 2023 کال په نومبر کې پای ته ورسېدی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې لخوا د دسمبر پر 3 خبره شوی ارقام شي چې په هغه هیواد کې په 13 نومبر میاشت کې د ریاستي ادارو پر ضد تشدد کې 4% زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې 13 میاشت خیبر پښتونخوا تر ټولو اغیزمنه صوبه وه چې هلته 150 بریدونه شوي چې په نتیجه کې 450 کسان وژل شوي او 180 ژوبل شوي ول. په همدې موده کې په بلوچستان کې 9 بریدونه شوي چې په پایله کې د 15 امنیتي سرتیرو او 3 ملکی وګړو په ګډون 3 وژل شوي ول. په پېښور خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي چې تر دې وړاندې انتخاباتو کې د اوس په پرتله نامنۍ زیاته وه خو بیا هم نامنۍ د انتخاباتو په مخ کې خنډ نه ده ګرځېدلې. د
2008 انتخاباتو نه مخکې بېنظیر بټو وژل شوی وه او 2013 نه مخکې هم دلته په خیبر پښتونخوا کې اورګر نامتو خلک په بمونو جماکو کې الوتي خو بیا هم انتخابات وکړل شو. زما خپل خیال دا دی چې دا یوازې د بزمنۍ په نوم باندې انتخاباتو نه ځنډېږي.
د پاکستان قومي اسمبلی د خپل 15 کلنې مودې بشپړولو وروسته د 2023 کال د اگست پر 9 د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف ماته کړی و. د پاکستان له اساسي قانون سره سم د اسمبلی تر ماتې وروسته باید په نوي ورځو کې د نن انتخابات وسی. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست پر 18 په یو بیان کې وویل چې د هغه هیواد لاین او انتخاباتي قانون سره سم اوسنۍ حلقې لغوه کوي او د 2023 کال د سرشمیرن پر اساس نوي انتخاباتي حلقې جوړوي چې وروستۍ نوملړ به د نومبر په پای کې خپور کړي او له هغه وروسته به انتخاباتو ته چمتووالی نیسي.
د احمد شاه زمید همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. نو تاسو پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. پختون ژغورنې غورځنګ مشر نن د اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان اډوکیټ مشر لډیو ته ویل چې عدالت پښتین په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د پاکستان د پوځ مشر د بهرنیانو د ایستلو په اړه د نگران حکومت ته فیصلې په ملاتړ ویلي چې هغوی دا پریکړه د هیواد په ګټو ته په پام کړې ده. د پوځ د اړیکو ادارې ISPR پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې چې خپور شوی لیکلي چې جنرال اسیم منیر د دسمبر په 16 په پیښور کې د پوځي افسرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ناقانونه بهرنیان د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي توګه اغیزمنوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له پرونه راهیسي د پولیو وایرس شری او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل کړی دی. د ضلعي مرستیال کمشنر منظور احمد نن مشال راډیو ته وویل چې په اته ورځني کمپاین کې به تر 5 کلونو کم عمره صدفه 20,000 ماشومان واکسینوي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویس نن پاکستان ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې ویس به د دسمبر په 1 اسلام آباد ته ورسیږي او بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي جولی تاولز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. پاکستاني او په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي چې تورخم لاره یو اړ بیا د سوداګریزو مالونو د لیک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. دا لاره تیر ورځ د پخو ترمنځ د تاویل او ماویل وروسته تړل شوې وه. د بهرنی نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کرنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بهرنی د نړیوال سازمان نوبي آسیا د برخې مسول سمریتی سنگ ویل په افغانستان کې له نږدې نیمه پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ جوړ شوی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده عرب اماراتو سعودي عرب سفرونه کړي دي. او اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې بیا تاسو ته هرکلی وایو او بلنه درکو چې دا نیمایي هم راسره واورئ ځکه چې دلته هم مهم رپورټونه راسره دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP په مرسته په قبایلي سیمو کې د صنعت او هنري زده کړو پروګرام پیل شوی چې له مخې به زرګونو هلکان او جنکۍ په دغو څانګو کې روزل کیږي. چارواکي وایي دغه ځوانان او جنکۍ چې کله روزنه ترلاسه کړي نو د دې جوګه به وي چې په خپله یو روزګار شروع کړي. د یاد پروګرام د چارواکو لخوا په پیښور کې یو غونډه نن وشوه چې په کې حکومتي چارواکو همدارنګه د UNDP اړوند چارواکو ګډون وکړ. زموږ خبریال شبیر احمد جان دې غونډې ته ورغلو.
یاد پروگرام ته اکسلریټډ سکل ډیولپمنټ پروگرام نوم ورکړل شوی دی چې د قبایلي ضلعو ځوانانو هلکانو جینکو لپاره دی. د دغه پروگرام پراجیکټ ډایرکټر خالد عثمان وزیر مشال لیډو ته وایي چې وړومبی مرحله کې ځینې هلکان جینکې تربیه شوي دي او تر 2023 پورې به خوشا 5,500 نور ته بیلابیلو میدانونو کې هنري تربیت سره د 5,000 روپو میاشتنۍ وظیفې ورکړل کیږي.
6 مهینه ټریننګ دی او 2 مهینه اور سارا انټرنشپ دی. پر هډ 5,000 پر سټوډنټ پر منتھ سټایپن ورکو فری بورڈنگ لاجنگ ورکو اور فری ٹریننگ ورکو اور دے دینے اور دو میاشتے چکما دس انٹرنشپ ورکو اپ ہم پیڈ دے اور بیوٹیشن کے ایمبرائڈری نیٹنگ کے ٹیلرنگ کے آٹو میکینکس والا کمپیوٹر والا شو فری لانسنگ اور ویب ڈیزائننگ ہیوی مشین والا شو اور موٹر سائیکل ریپیئر والا دغه سی ٹریننگ نا نیچے مختلف انسٹیٹیوٹس کے روان دی جاب ملاوی گی پخپل کور کے پخپل کلی وطن کے بدا دوی روزگار شروع شی.
نو اور جاوی چر 2019 سرشمیرن ترمخه قبالی زلو کے 2.2 ملیون ځوانان دي چې عمرونه د 13 تر 15 کلونو دي. هغه کوي چې ډیرو نه ډیرو کسانو ته دغه روزنه ورکړي. UNDP سره تعلق لرونکي او په قبایلي ضلعو کې کارکونکي ډاکټر سمینا پریده وای چې هلته خلک واړي چې خپل جنکو ته تعلیم روزنه هنرونه او روزګارونه هم ورکړي خو ځینې کلتوري محدودیتونو له وجې دوی داسې نشي کولی نو باید حکومت ته دغه پام کې وساتي او هغه سره سم دی ورته اسانتیاوي ورکړي
د ټریننګ پروګرامز راشي د سکلز وسره وسره داسې د قرضو پروګرامونه راشي قبایلي علاقو کې چې د خزانانو اکسس چې دی د معلوماتو ته د غیر رسایي وسایلو ته دایي رسایي او خدمات ته دایي رسایي ډېر زیاته محدود ده هغه تک مسله دا ده چې کلچرل سنسټیویټي موږ په کار دي چې راکه موږ دا پروګرام کامیاب کول غواړو دا هغه په ضرور په نظر کې وساتو اکثر دغه تک چې کوم والدین وی یا کور والای نو هغه دا رغته مسله ده چې لوسینګ اولیګوي د اکثر د کور نه بهر لګلو تر ځانې ویني بیا بالکل د ډیسټریکټ نه بهر نور ادارو ته ټریننګ انسټیټیوټس ته یا کالجونو ته لګل زما خیال دی چې دا داسې ایشوز دي چې کوم لکه موږ سوشل کنستریټس دي او کوم بیریرز دي دا هم موږ کنسیډر کو او د دې لپاره هم موږ سره د تدارک لار په اولاتو
پروګرام کې برخه اخیستونکو چارواکو په وینا یاد پروګرام لپاره شوخه 1400 ملیون روپې مختص کړی شوی دی چې جون 2023 پورې به دوام لري دوی له مرکزی حکومت او نړیوال مرستندوی ادارو نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي ضلعو نور ځوانانو ته دغه ډول روزنو لپاره دوی ته نور پنګې او اسانتیاوي هم ورکړل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو د بلوچستان نگران حکومت یو وار بیا د صوبې ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو پریکړه کړې د صوبای حکومت په خبره بلوچستانو سره خبرو لپاره جرګه جوړه شوې ولې ځلې پیل کړې دي د بلوچستان لړمحاله اعلی وزیر په کوټه کې جرګې ته وینا کول چې د قبایلي شخړو ختمولو لپاره به هلې ځلې ګړندې کړل شي بل خوا ځینو ملت پالو سیاسي ګوندونو په دغه جرګه کې ګډون نه دی کړی او دریز لري چې نگران حکومت سره دا اختیار نشته چې د قبایلي جګړو هوارولو په ګډون له ناراضه بلوچستانو سره خبرې ترې وکړي نو تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې
د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اعلی وزیر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې په کوټه کې و جرګه وسوه په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د اسمبلۍ ځینو پخوانی غړو هم ګډون وکړي په دې اړه د کل عبدالله سره تړاو لرونکی د بلوچستان اسمبلۍ پخوانی غړی اجي نواز کاکړ راته وویل چې د قبایلي جګړو یا شخړو له امله د دوی ضلع زیاته تر اغېز لاندې راغلې ده
د بلوچستان ټول مغز را ټول سی وو کدا وغواړي نو دا مسله حل ده او کچیر دا هیڅ خاموش کښینی نو دا مسله نه حل کیږي چې دا د دنونو ولاړ د خلکو سره د رابطې وکي د علاقو سره د رابطې وکي چې کم کومونه په ستړو اخته دي په خواشنی اخته دي په هغه ته دی وایي چې دغه ملاره ده روغ بکې جوړ بکې ته د نگرانی به حکومت کوي حکومت چې نگرانی وکه خلک به مجبور روغ به هم کوي او کچیر چا نه شول حکومت ورته وایي چې بیا
تړول د جمعیت الاسلام کوټ پخوانی امیر ولی محمد ترابی بیا زیاته کړه چې د قبایلي جګړو له امله د صوبې د خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه شوې ده
نو بیا زموږ کوم صوبه چې په کلي محله لکه د مسائل ده نو دې لپاره دغه کوم اقدام وزیر اعلی سم کړی دی کوم دا به ډیر شو مثبت رول ولري او دا به پر لاندې ساته چولاړې سي دا جرګه د ضلع تحصیل در علاقو پر لاندې ساته چولاړې به ان شاء الله دا څه مثبت نتیجه راځي
د جرګې مو برخوال ته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډوم کې وویل چې حکومت به نه هیواز په صوبه کې د قبایلي جګړو د اواري په خاطر اچي ګړندې کړي بلکې د ناراضو بلوچستان سره به هم د خبرو په خاطر خپلې هلې ځلې پیل کړي
وو ناراض بلوچ بھائی جو ملک کے اندر اور باہر ہیں اور جو پہاڑوں پر ہیں ان کے ساتھ بھی
هغه ناراض بلوچستان چې په ملک کې دننه او د باندې دي یا هم په غرو کې دي تاسو سره هم تاسو د خبرو بهر چسپاند کړی دوی د راسي په کامی دایره کې دي شامل سي او د پاکستان په جوړش او پرمختیا کې خپل کردار ادا کړی خود نوموړي په خبره چې کوم څوک د ملک د سلامیت په ضد کار کوي دا غو سره به هیڅ ډول نرمي نه کیږي. په دې اړه د جرګې یو برخوال او د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ویاند بابر یوسفزی راته وویل
بلوچستان کې خالي دوه مسلې دي، یو خو قبایلي چې کم تنازعات دي د قومونو دي آپس کې جنگونه کوي یو خو دا مسله ده، دویم چې دي بلوچستان کې چې کم غیر ملکی یا بیرونی عمل دخل ده دا یو مسله ده. جرګه وزیر اعلی صاحب ډیر ښه اقدام دا اقدام دا وجه سه وکړي کم قبایلي تنازعات دي، دا موږ په آپس کې کښېنو په جرګې په شکل کې په میړ په شکل کې دا مسله بحال کړو.
بلغاړي ته بلوچ ملت پاله ډلې، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتون ملت پاله ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې جرګه کې ګډون نه و کړی. په دې ترڅ کې د دسمبر په 8مه نېټه د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې ودوی ته په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکول شوی وه، لکن د ده په خبره چې د بلوچستان لنډمهاله حکومت دا اختیار نه لري چې هغه دې د صوبې قبایلي شخړې هوارې کړي یا هم د ناراضه بلوچستان سره خبرې وکړي.
کومر پارټي دا فیصله وکړه چې موږ په دې جرګه کې ګډون وکړو. دا جرګه چې ده یو خپل د دې خدو خال چې دي او د دې ټرمز او کنډیشن دا یو شی واضح نه وو چې د څه مقصد لپاره د واضح خبره نه وشو. بل موږ دا وایو چې دا انټریم ګورنمنټ چې دی هغه د دې خبرې توان نه لري چې دا دومره لویه خبره چې مسله چې ده دا دی الکی او دا ناراض خلک چې دي دا خوابدي خلک چې دي هغه په خلا کې وبسي راوځي.
خو دلته ډېری کارپوهان د حکومت تر سوري لاندې و دې جرګې ته هرکلی کوي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د قبایلي شخړو د هواري له امله به په صوبه کې د امنیت وضع تر ډېره ځای پورې سمه شي.
حکومت خو دا دغه وکړله ګلزار امام شنبه چې کوم دغه یا تسلیم شوی حکومت ته یا هغه گرفتار شوی دی یا دغه دی هغه تقریر وکړله، نن دا خبرې وکړله. که دا د جرګې پروسس لکه خان اف کلات دی هغه دا خبرې کړې دي، جرګې منعقد په کلات کې شوی وو، په هغه کې د پنجاب سرداران او په هغه کې چې دی د سندھ هم دغه راغلي وو، پښتون هم راغلي وو، پکښې پنجابۍ سیف الله پراچا زما ډېر شهادي چې په جرګه کې موجود وو. نو دا جرګه متفقه فیصله وو چې زه ولاړ سم انټرنیشنل کورټ ته ولاړ سم او زه اوس راغلی یم دغه سې جرګه که بېرته راسي او بېرته دا دغه وکړي زه بیا سوچم چې څنګه دا دغه دي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې که یو اړخ ته قبایلي شخړې زیاتې شوي دي، نو بل پلو ته د ناراضو بلوچانو او امنیتي ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې د صوبې و امنیت ته لوی زیان اوښتی دی. خو په زړه پورې خبره دا هم ده چې د دې څخه له مخه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف د تیر حکومت په وخت کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د ناراضه بلوچ مشرانو برامداغ بوکټي او خان اف کلات سلیمان داود سره خبرې کړې وې، خو هغه خبرو بیا څه نتیجه ورنه کړه. لیکن د اوسنۍ جرګې د پریکړو په اړه لا تر اوسه د ناراضه بلوچ مشرانو له لورې څه عکس العمل نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مهمندو خلک وای چې په یاد ضلع کې دوه بندونه دي، یو د وارسک ډیم چې بجلی جوړوي او بل مومن ډیم چې د جوړېدو په مرحله کې دی. خو دوی وایي چې د بجلی نه محروم دي. د ولس په خبره دوی ته په شواروس کې دوه ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه هم داسې وي چې لس منټه وي او بیا لاړه شي او بیا سو منټه پس بیا راشي. د بجلی انتظام چارواکي وایي دوی ته ویل شوي چې په څلېرویشتو ساعتونو کې به دغه سیمې ته درې ساعته بجلی ورکوي، خو دا هم وایي چې په ډیرو سیمو کې د بجلی تارونه زاړه دي او د تیرې بجلی د ډیرې بجلی د لوډ یا دباو نشي برداشت کولی، نو د هغې وجې نه بجلی دوی په وقفو کې ورلیږي. شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د مومند ولس وایي دغلته د بجلی کموخت دوی د کړاو سره مخ کړي. د ولس په خبره دغلته په ځینو ځایونو کې دوه ګنټې، ولې په ډیرو ځایونو کې خو یوه ګنټه بجلی وي او نوره نه وي. د بجلی دغه دورانیه د څلېرویشتو ساعتونو په حساب سره ده. د بایزو اوسیدونکي او د کلیوال کونسلر چیرمن ملک نورالله بایزي مشال ریډیو ته وویل د دوی تحصیل کې ډېر ځایونه داسې هم شته چې تر اوسه پورې پکې د بجلی تارونه هم نه دي غځېدلي.
د 75 سال راهیسې کله چې پاکستان جوړ شوی دی نو دا د بارډر سره نږدې علاقه ده، دلته کې بالکل بجلی لا نه ده شوی او نشته دی، او د بجلی د لاسه موږ ته دلته ډېر مشکلات دي. ولې چې دلته کې په بیزو کې تحصیل دی نو هغوی هم سولر روبانې کار کوي او دغسې تناد را ده هغوی هم مطلب دا دی چې سولر پلانټ کړی دی او دغسې زموږ کوم قومي چې دلته د ټوبویلي دي نو هغوی هم مطلب دا دی چې ځان له سولر پلانټ کړی دی.
د مومندو آبادی د تیرې سر شمیرنې تر مخه د 15 لکو زیاته ده. دغه ضلع کې لوی تجارت د سنگ مرمرو دی. د سنگ مرمرو کارخانه هم د مومندو ر بهر لکه په شوقدر، سبحان خوړ او پیښور کې دي، ځکه مومندو کې د بجلی ستونزې دي او کارخانو ته هم د بجلی کموخت او د بندښت مسله شته. چې بجلی نه وي نو بیا خلک متبادل څه کار وي؟ د مومندو اسرت خان مومند وای نن سبا ژوند په بجلی روان دی. دوی بیا د نور نه بجلی جوړونکي شیشو نه کار اخلي،
یعنی 24 گھنٹو کې 2 گھنٹې بجلی، شپې 5 بجې بجلی راشي، نو 5 بجې باندې په بجلی باندې بیا سوکس کوي، ځکه چې ضرورت په مازیګر کې سهار کې چیرې اوبه پکې شي، مال پې خړوب شي، د کور دپاره اوبه ډکې شي، نو بجلی خو بس دا وګڼه چېرې موږ په نشکې حساب یو. زه به دا ووایم بجلی نشته، چې بجلی نه نو بس د هغې سره الټرنیټ دا چې رڼا دپاره خو یو پی ایس او بیټرۍ نه استعمالوو.
پنډیاري هغه سیمه ده چېرته چې خلک سبزیانې کوي، اوبو ضرورت ډېر زیات وي، ځمکه کې اوبه هم شته. خو د ګړنګ اوسېدونکي ناصر خان وایي دغلته هم ځینې خلکو سولر مانه د نور شیشې لګولي. ناصر خان زیاته کړه دغلته د ولس شمیره د 1 لک زیاته ده، خو د نور د شیشو نظام شاوخوا 150 خلکو کړي.
چې زموږ د انبار پنډیلۍ دانش کول د دې بجلی خو بیخي نشته. 24 گھنٹو کې موږ ته 1 گھنٹه خو هغه داسې چې په هغې باندې ستا د اوبو مشین چلول خو غټه خبره ده، چې موبایل هم پې نه چارج کېږي. خلق خپل دو وخت روټۍ پسې رین دي نو تاغه بس ولګي دا سولر بجلی بس جوړه کې خپل کونو رپو ده.
د مومند د بجلی تنظیم سنبالونکي د ټیسکو دفتر چارواکو مشال رډو ته ویل دوی ته اجازه شته چې هر فیډر مانا هر کلی ته په شواروز کې 3 ساعته بجلی ورکي. خو بیا د دې پښتنې په جواب کې چې ګنې خلک وای کله 3 ساعته بجلی نه دی لیدلې او تر دغه کمه بجلی ورته ورکیږي، نو دوی په جواب کې وویل ځینو کلیو ته د بجلی تارونه ډېر زاړه شوي، هر وخت چې په بجلی لوډ یا فشار راشي نو دغه تارونه بیا بجلی نشي زغملی، ځکه محکمه ورته په وقفو سره بجلی ورکوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ځوانو استادانو اتحادیې د 40,000 استادانو د روایتي پنشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 20مه نیټه د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ ودانې مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړې. د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په 2022 کې جوړه کړې وه، خو د دغې پالیسۍ پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ او د دوی په غوښتنه بیا د خیبر پختونخوا اسمبلۍ یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2022 کې منظور کړ او د دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې د 2022 نه وړاندې په برتي کړل شوو استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي نه لاګو کیږي. نور تفصیل دا غلام غوث په رپورټ کې.
د احتجاج دا اعلان د دسمبر په 16مه نیټه په پیښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو او دوی وویل چې د دوی د پنشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 20مه نیټه د سرکاري سکولونو 40,000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2020 نه مخکې برتي کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پړ یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او دا غینه مخکې برتی شوی دی د 34,000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی افس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او د هغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پړ کې شاملای چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف بھرپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډیپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی، فینانس ته هم لیټر جمع کړی دی، ټول خلک مونږ دینه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو د هغه باوجود هغه زمونږ مسله ناوري مسله نه حل کوي.
د ټانک د جندوله تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پنشن د ختمولو پالیسي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2020 کې جوړه کړې و، خو د دغه پالیسۍ په ضد دوی بیا 2 ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی و او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلۍ یو ترمیمي بل پا په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړو او د دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2020 نه وړاندې په برتی کړې شوی استادانو به د روایتي پنشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه.
دین مخت جی پی فنڈ ہو جی پی فنڈ چی دا سی ہو چی یا ریگولر پینشن میں ملا ہوئے بیا باغی چکم جی پی فنڈ آول جا مسا بیا بتا تا پینشن بیا باغی نبات تا بچو تا ملا ہوئے او سی کم دو دا ترتیب جوڑ کر دی سی پی فنڈ وال دی چی اس دو دا کسا کئی چی 10% بتا نا کٹ کئی او 12% بدو ور سر جمع کئی مجا دا نمانو مختم پا دے بانی تی جاجون او در نے ہن کڑی دی پا اسمبلی چی دے بانی بیل پا سوی دا چی کم مجا چمر تی چران برتی سوی اگه چی دا عرش سوی دی کلیر.
سرکاری دستاویزات خواهی چی حکومت اس دومرا وسائل نداری چی زرگونو ریٹائرڈ شوی سرکاری ملازمینو تا روایتی پنشن ورکړي. نو په دې وجه په 2020 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوې پالیسی جوړ کړه. په پیښور کې د اوصاف او رسپانی بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوې برتی کړې شویو سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یوه پالیسۍ کار روان کړی او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوي دي.
نن هغه وخت راغللو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د تنخواګانو او پنشنو کې زی نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صبح کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کولو چې په 100 ارب روپۍ چې دي دا په پنشن کې زی نو چې را روان کم نوې بارتي کیږي نو کنټریبیوشن به کوي دای به سه پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکې دغه ګورنمنت امپلایي چي او دغه پیسې چرته حکومت یا نورې ادارې انویسټ کوي او داغي چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې سند ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفیس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه نو دوی به د دسمبر په 20 نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 10,980 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو د مازیګر له 6 تر 7 بجو د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند زد کمپاین وخت په وخت روان وي. په قبایلي ضلع او رګزو کې یو د 9 میاشتو ماشوم پولیو وهل دی. په روان 2023 کال کې دا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 4مه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو 6 پیښې سږکال ثبت شوې دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمېدو وجوهاتو کې ناسم خوراک، د صفایي ناقص نظام امنیت او انکاری والدین دي. د دوی په خبره یوازې احساس کور کول سره په دې رنس قابو موندل ممکن نه دي، بلکې دې سره تړلې نور او اقدامات هم لیکول اړین دي. په 2022 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو، چې روان 2023 کال کې دا شمیر شپږو ته رسیدلی ده. نور تفصیل د ګلیاس په دې تفصیلي رپورت کې.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیښه ثبت شوې چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلی دي. د خیبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سیکرتر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډیته ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخې په خیبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزن وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. لا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغۍ پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی، هغه نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی، هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوي، خدای به بیا هم د دې بیمارۍ ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیمارۍ به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي، نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي، او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی، او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال ریته ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی، او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
سلور زل با پولیو کې دا ټول ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې ساينسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته ساينس کتاب ته ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 75 ډوز او اویا ډوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسیک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی، زمونږ خو دا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي، او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده، نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نه شي، زمونږ واټر سپلای امپروو نه شي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه سینیټیشن خو زمونږ رشته دی نه، اړو کانسپټ نشته.
په پاکستان کې کلونو راهیسی د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي، خو خیبر پختونخوا او په تیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتره دا په ساوث کې پی چې دې الته موجود دی دا وایرس، او الته تینا درې ماشومان دغه شوي دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، داغي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی. مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غیر چی دا ملٹیپلائی کی گی، نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی. 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین، سو ویچ از ویری الارمنگ. دا نو آیو مایو سے خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخ یہ ولس ناروغان دا شمالی وزرستان، دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
اوریدونکو ګل یازو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو د دې خبرې غړې ریپورتونه هم دومره وو د خبرې غړې څنګه وو او د مشال ریډیو د نن ورځې نور خبرونه څنګه وي که سویل لره نو موږ ته خامخا خپل نظر پریږدي زه درته غشمیرې وایم چې تاسو په پیغام ریکارډول شي 00422114 دا د پیغام ثبتونکي ماشين نمبر دی په موبایل ټلیفون یا د کور د ټلیفون نه زنګ وهلی شي او که په وړیا نمبر باندې واتس اپ پیغام ریکارډول غواړی غږیز پیغام را ته پدیش میرا پرې خوښې 00 403 شپږ سوه شپږ نوي د شمیره د تیوارې بیا ویمه 00 403 شپږ سوه شپږ نوي نو له همدې سره به د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي تاسو نه مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیولی